سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالمو د هيلي پودکاسټ وی بلې برخې ته هرکلی کوم پاروسی او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
زه بیخي دقیق مې یادوم ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وه له پغه ورځ داسې پېښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپرین ټایم وه، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر را ورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه را دننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر را ورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهار کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاکي جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و، فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحاد دقسې ډېر کمې ولې یا سحساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپله تاریخ استاد وم، نو ما به بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتې به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو تبه زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړی او جنګ ولري افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نسله جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو وایه سنه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په مغې صاحب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره د ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک امریکې کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا مې لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص شو. په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسانه زه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله به په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هلي استادانو ډېر راکولې، مونږ سره ډېر زیات ویره وله، خو بېرته به زمونږ استادانو ډېر هیله کړل چې نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد ولا خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل پاتني ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شي چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و. نو ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کوم به مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه وي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس ښه و، هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي. فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زمونږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیان هم وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې وم هم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سړک سره مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري مار چې بیا خدای خبر پوهنتون ته کله راځو ټول صنفی را. هماغه داسې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
تجلا جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه دا اوس یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زمونږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې، البته ورو ورو بیا زمونږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نزله راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی وه ور سره کښې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي به هم ځان سره ځغلول. نو پیله مږ سختۍ نه وتللی که نه په کلیو کښې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کښې تکړه وې د دولسو کالو کښې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیاتو، فزیک، دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخیستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زمونږ سلام وي، په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونو کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و، مور درسونه به هم وویل.
نجلا، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې مې نجونې دا کار کوي، خپلو د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه را ووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه؟
د ډوډۍ امچوري کرمې ډېر کړی، ډوډۍ به وړله امچوري، هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لګېږي، خوند راواړو، شپږو نفر به سره یو ځای شو، کتاب هم کېښود، کتاب باندې به امچوره واچوله، بیا به ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه، مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی، چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کانډې ورکوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه څه ووایي.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړول، لکه زما نیا مړه شوې، استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه، چا شونه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و، خو ډېر نه.
نسله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ور نه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هماغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ور نه کړ، بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو، نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېره ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور او پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره زما به مغسل، ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل، نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړې شوه، وایي تاسو نه ډېرې غږېږي چې ستړې کېږي.
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتون نه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چې ټولې خراب پخې، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صاف کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پخې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس ښه طریقه یې راته ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچوي، څومره اوبه باید ونهچوي که نه، نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا ده چې واده مو نه کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونه کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وو، پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي که نه، نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف.
د استادۍ په اړه دې راته وایي. تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم استادۍ مو کړله، او مختلف صنفونو ته خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې مو استادۍ کړې ده. خاطرې ټول چې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي څومره شوخ دي څومره ورانکاره اوسي که نه، نو هغوی سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکوو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کخانګي سبې نه وه راوړې، نو ما به دوی سزا ورکولو زیات وخت نوښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خراب وي، کو سه خیر دو سه خیر دو ومې ووهه، پلاخ ته مې ووهه، چهر شي کې ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مه لره. نو هغه به ته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلا جانې که دا راته ووایه، کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته وتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پانتون بند شو خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت د کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې ځلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم وه، واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بهانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړه، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وې چې واده وکړې؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، ما چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کېږي، دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بېخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته ویسي، نو زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شکو که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نسله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورنۍ فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې ادامه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وارو په ارتباط کولو، موږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخته ویسي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کښې ناسته وې، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات، اکثره هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به هسې کېږي، او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثره استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو سان تازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بېخي ټول توقع شکېدلې ده، زموږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولی بیخی ځنی هیوادونو تقسیم شولی او ځنی پکې ودونو وکړه خوادي خولاړي
نجلا
ستان باندې د چې لزده کړو لکه لنه چې محروم شوي د کورنۍ په خوخه باندې دې تار شو چې واده وکړي انجنو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده فرض ده بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض ده هغه فرض عین کنه بخاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي پوهنتونونه یې بند کړي دي د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجونو لپاره خاص خپل لور لپاره نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته دلته ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خو د افغانستان په انجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بد لږه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په هڅه دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پوهنتون مشروع شي یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکله به وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دی دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتره باندې سابونسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پاتون نه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان دی شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسنی سره خبرې کړې دي
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه په همدود کې البته ټولو ملګرې مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوختبه انجنۍ وه شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنفي یا کوم ملګرې مو خفه واده به زاره وله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې پوهنتون بند شو رښتیا هغه ورځ داسې ورځ وه چې موږ هېڅ تصور یې نه شو کولی ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله او نجله هم ډېره خفه وه ما ته زنګ وهه حسین زه څنګه وکړم زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي موږ خوبونه به څه رقم کېږي ځکه چې زموږ وروسته امتحان و د اووم سمستر نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه وه زه هم ورپسې خفه یم ځکه چې پوهنتونونه بند شول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول دا به مو حلول نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله
ډیر به مشاوق درلوده، لیک او لوست سره ډیر مطالعې سره به مشاوق درلوده، ډیر مې غوښتل چې ډیر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده، هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیکه او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلو هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحاله ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي، یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعاً انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي، نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام ته مو هر کلی کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پوهنتون ته راغلم، وروسته له پوهنتون نه بیا خپل ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپله مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستانو هم صنفیان نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه.
بلکل د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې به م څه وخته خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړو. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړی، نو ډېر به یې تشویقولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به غوښتل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره ویاستله تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مده وی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یا د ولیکه، او ته به یې لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هیری کړو، او د هغې د څنګ سره مو لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډېر کم، د خاطر چې جنگونه او په هغې وختونو کې نو ډېر کم به تلو راتلو. بیا نو څه وخت به چې تلو ډېر کالونه وروسته به تلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وه، او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم له همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پېژندله، او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودله او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شول، او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله، او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړله. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم، په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللې یم. نو زیاترو ته نشوای تلی د خاطره چې ما به کار کوله، خو په هغې هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړئ که نه؟ هېڅکله ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویق نه یاست چې کار وکړئ؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شی درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللې یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللې یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غیر همکارۍ د پاره بزته لمه یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې تللی و مالته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسي کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې ما وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان پسې راغلل نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تصویل چې شپه کله نه وي چې برېټانیا ته لاړې کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بلې اوس ما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې نو هغه په غېږ کې رانیولی وه هغه ډېر سخت لګېدلی وه زخمي وه نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری از ما به وروسته چی به افغانستان تخلیه ما بیا از خی خاطری و نلارم.
یعنی تاسی دی ماشم توب خی خاطری نلاری سچیم پیادی اغم یو ترخه خاطره ده؟
اغم ترخه خاطره ده جنگونه و زما صرف دومره پس رکیگی چی ماشمان و نپویدلو چه جنگونه والی کیگی و چوک ده چسر جنگ کهی پتسم جنگ ده خو دومره پویدلمه چه مور به میورتوی چه بیرون تا دیر وزای ما دلتا راکیتون لگی چه تاسو پا که خوک نشه یا نو ده اغا خاطره زما زیاتره ده ده جنگ آلت می پس رکیگی پا افغانستان که.
کله چه طالبان بیا وقت ورسیدل تاسیل اروپا سخه افغانستان تولاری التمو چه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما ده خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غر تغییرات ولیدل. خلک ډیر زیات غریبان شوي وو د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غر تغییر و نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و څرقم خلکو جامې اغوستلې صرف کامه چه دیر زیاد تغییرات کری و هم مثبت هم منفی تغییرات مالی دلائی شوائی نو زیادتر تغییرات چه زما پا آن بانده چه دیر زیاد دردناک و اغده و چه مکتبون دروازی بنده بی
کتم داستاسو خپل حق ده چه چیری سفر که وی چیر بزی مگر زینو در بانده انتقادونو بکرل ولی؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړی خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کې ما چې زموږ تاریخ څه دی چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان اغل ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به زنه خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یېرې نه بابا هغه لیکنه کوله. نو زنه خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوان نه ورکوله ای دی خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د رتاک سره ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. له همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم. لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزی چه نن را زوانانو کولای شوی چه خپل هیواد کرار چه کار وکری یا ملت زمت و باسی موگا غنده پوروپا که دلت هست تو زمت به اروپا تو باسو ولی موگا نشو کارم دقا زمت خپل هیواد پارو باسو دقا شنو چه زما دا پارا به دیر زیادی پختنه ایجاده ولی زما پا فکر که او ما با ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زما اندهیغ بخاطر بان ما بلیکنه کولی او دوی به انتقاد دیده دلو دلو چه تق ده انتقادونه کبی نو ده مانا ورکه چه طالب پلویه نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړی دا فکر کوم چې هر فکر ته بیا احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو دی بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو ونه وکړي.
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وی آثار هم لري.
بلی او ما لیکن ډیر زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې، همیشه از لیکنه کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره کتابو زما نومره کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومی غنه یم خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې د رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې د افغانستان د امنیت اکرا باندې غوړی لیکنی وکړی، نو اکثره وخت کېدی چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په مدخ په انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتی مسائل سره دلچسپی پیدا شو؟ عموماً د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دیوان پویډرم چې موږ تاسو هغه غړتري نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو، هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلودل. اجازه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت له پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي، کوم لیاري ورته بهتر دي. نو دغه پلاتن وی چې ما غوښتل خپل ځان ور باندې پوی کوم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي، چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نتنې ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتی برخې دي، او زیاتره وخت هم د امنیتی برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستلم.
د دکتورا موضوع مهمم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل دکتورا پکې واخیستله. تیسیس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگیسی با جبه بانده ده بلیو فیلن زی حتمان اجبارمه. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غالی زان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده، پا چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما د خپل شرکت ته زه د څنګه چې ما خپل درس وی، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په خپل شرکت کې، نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بله یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډېر جدران را کوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، د دې چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو، خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات که بودلده، شرکت می نسبت دیر شرکتو سر مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورده جور کرده، تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویزه ما سره او پلان لرمه که چیرت پا افغانستان که ده انجونو مکتبونه را خلاص شی او زموگه بانکینگ سیستم بیتا فال شی رارشم افغانستان تا همدغه سرمایه گذاری چی موگه پا انگلستان که کرده ده دیو برخ سرمایه گذاری زی پا افغانستان که هم وکرمه زی چه تلیم افغانستان تا آخری زربانده زما پلان هم همدغه و چه زبو گرم چه کم امکانات برابر دی پا افغانستان که خو متاسفانه بانکینگ سیستم فعلا التا نشته ده، نو ده زیاده رو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې دا سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا دا کاروبار وکړو چې وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر ځای کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم، را شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نه وي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخت کړی و، ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي، نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې، او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه استئ. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېر زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلن جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرېنږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوئ؟
بلې سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوې کرکټ ته راغلم، زما لپاره دا ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم، نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي، او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم. د دې ټولو نجونې چرته ما راغله، نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شولې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ څه دي؟ دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات څه ورسره مخامخ شول. مزمو خپله پورپا کې ډېر ژورنالستان نیولې، تر ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجونې را ووتلې، بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړه وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو داس ما د پاره یو غټه خبره وه، دا صرف د دې لپاره ما د کار کوله چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، خزینه هم کولی شي همدغه کار، راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل، زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کولی، د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره د دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډېره ښه تجربه وه، ما ډېر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان وو، هغوی به را لېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، د خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی بکره، دیر زیاده سخته تمامی دلن. نو زما پزر که یو زلی ازدوار اغلما زموک سفیر صاحب با پقی وقتی ماوی چه سفیر صاحب ماوی زما بانده یو چوک پاس واکمنده چه اغا ما خپلا رازی ما تا د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې از مو نوم او آدرس ته ولیکه ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چیز او زخ پله ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی وی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی یا څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي نو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېره زیاته مننه.